ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دي. یو ساعت پښتو خبرونه تمو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې ورسته زما همکار فریبا ظاهر په ژوندۍ بڼه د پراګ استډیو تاسو ته وړاندې کوي. خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه وزارت د مرکزی سټاک یا ګودام د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. دا هر څه وروسته راځي خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. چارواکي وایي بادغیس کې له لاسو ډیر امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د کاپیسا مسولین وایي چې دغلته د طالبانو والی یو برید کې ټپي کړی او روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني په وړاندې د خپل بریا کلیزه په پوځي پریډ سره لمانځي. د خبرونو تفصیل. د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو او د ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتیرو په شمول 25 تنه د طالبانو له یو کمین سره مخ شوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې خو له دقیق شمیر ښودلو یې ډاډه وکړه. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د افغان ځواکونو لس سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. د طالبانو یو ویاند قری یوسف احمدي ادعا کړي چې په دې پیښه کې 14 افغان سرتیري وژلي او 6 نور ټپیان کړي. بالامرغاب د بادغیس یو له ډیرو ناامن ولسوالیو څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویلي وو په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستانی، اوزبک او ایرانی وسلوالو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړه کوي. کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ټپي شوی دی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو، شلوتی او سرګینانو په سیمو کې نښتې شوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والی او اته ملګري یې پکې ټپیان شوي. نوموړي وویل په نښتو کې د ولسي پاڅونیانو یو سرتیری هم ټپي شوی. د نوموړي په وینا د طالبانو د مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یوه کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسالې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. دا خبره پرون سه شنبه ناوخته د عامه روغتیا وزارت په وی خبر پاڼه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې د پلاوی د جوړښت په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی خو ویل شوی چې د عامه روغتیا د سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پلاوی ټاکلی چې د مرکزی سټاک ارزونه وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني په وړاندې د خپل بریا کلیزه په پوځي پریډ سره لمانځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې د غلطه د اساسي قانون په اړه له ټول پښتنې مخکې خلکو ته خپل وطن پالنه وښيي. دا ټول پښتنه چې د جولای په لومړۍ نیټه کیږي د بریا په صورت کې د پوتین د واکمنۍ دوام ته زمینه برابروي. روسیا هر کال دغه مراسم د می په نهمه نیټه لمانځي خو سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله دغه جشن نن ته پاتې شوی. په روسیا کې د وطن پالنې د لویې جګړې د پای د 50مې کلیزې جشن لمانځنې ته له مسکو بهر یوه کلیسا ځانګړې شوې خو پوځي نندارې ممکن د مسکو په سره میدان کې وشي. دغو نندارو کې چې کورونا ویروس پر سیوری غوړولی د 14 هیوادونو 14,000 سرتیري، څه باندې 200 پوځي موټر او 15 الوتکې برخه اخلي. هند او پاکستان دواړو په خپلو هیوادونو کې د یو بل د ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو پریکړه کړې. په دې لړ کې پرون ماښام لومړی د هند بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې په نوې ډیلی کې د پاکستانی ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کمی د راوستلو پریکړه کړې. هندستان ادعا کوي چې دا پاکستانی ډیپلوماټان په څارګرو کړنو کې لاس لري او د ترهګرو ډلو سره په تماس کې دي. هند وایي نوې ډلی کې د پاکستانی ډیپلوماټانو د شمیر کمولو پریکړې په دې هیواد کې د پاکستان شارج دافیر ته استولي او په یوه اونۍ کې به عملي شي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې زیاته کړې چې دوی هم په اسلام آباد کې د هندستان شارج دافیر ورغوښتی او هغه ته یې ویلي چې پاکستان هم د هندي ډیپلوماټانو په شمیر کې په سلو کې د 50 کمی پریکړه کړې ده، خو هند لا دمخه ویلي چې پاکستان کې خپل ډیپلوماټان راکموي. او له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و، د رومانیا په یوه هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو د لومړنیو پایلو له مخې شوې. غلام رضا منصوري د جون په 13مه د بخارست د یوه هوټل په لابي کې مړ وموندل شو. د بخارست د سرندوال دفتر د سې شمې په ورځ په یو بیان کې د عدلي څېړنو په حواله وویل دا 25 کلن قاضي او ملا پرمزکه په شدت د غورځېدو له کبله مړ شوی او ښیي چې نوموړی د لابي له پاسه د هوټل له شپږم پوړه رالوېدلی اوسي. پولیس د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څېړي څو معلومه کړي چې د منصوري لوېدلو کومه کمره کې ثبت شوي او کنه، او یادا چې نوموړی خود چا لخوا وژل شوی نه دی. منصوري د جون په 12مه د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول شوی وو او تر قضایي تعقیب لاندې وو. د خبرونو پای. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او FM 100.15 خبرونه لري. لکه څنګه چې تاسو اوریدونکو ته معلومه ده، د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته به درته په ژوندۍ بڼه خبره شي. خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه وزارت د مرکزی سټاک یا ګودام د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. دا خبره د سې شنبې په ورځ ناوخته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وروسته له هغې وکړه چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د دغه وزارت د ګودام یو معتمد د رشوت په تور ونیو. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دې وزارت سرپرست سې شنبې په ورځ د مرکزی سټاک یا ګودام کې د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. د عامه روغتیا وزارت د سې شنبې د ورځې په ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویل دا پلاوی به تر ارزونې وروسته هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني. د عامه روغتیا وزارت د اعلان وروسته له هغې کوي چې د دې وزارت په ګودامونو کې په هغه موادو کې د غلا او فساد په اړه اندېښنې زیاتې شوې چې د کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف له افغانستان سره د نورو هیوادونو لخوا مرسته شوې او یا افغان حکومت په خپله پیرلې دي. د اندېښنې د سې شنبې په ورځ وروسته له هغې نورې هم سیوا شوې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل د عامه روغتیا وزارت د مرکزی ګودام یو تن معتمدې د $80,000 بډو اخیستو په تور نیولې. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تورن کس ته یو شرکت کارونه ځنډول او په بدل کې $83,000 رشوت غوښت چې د پلټون کې څارنوال لخوا لاس په لاس ونیول شو. د عامه روغتیا وزارت وایاند او چارواکو د دې کستنی ولکېدو په اړه په مرکزی ګودام کې د فساد د موجودیت د تاسان دښنو په اړه لسویلو ډډه وکړه. خو د سې شنبې د ورځې په ناوخته خبرې کړې خبر پاڼه کې د دې وزارت د نوي سرپرست احمد جواد عثماني له خولې ټینګار کړی چې فساد ته به اجازه ورنه کړي. له بلې خوا پښواک خبري اژانس د خپل هغه وروستي ریپورت دفاع کړی چې وایي تر ډیر شو زیاتې د مصنوعي تنفس دستګاوې ورکی او یا د قاچاقبرانو لاسته ورغلي. د عامه روغتیا وزارت چې مخکې هم دا ریپورت رد کړی و د سې شنبې په ورځ یو ځل بیا په هیواد کې د مصنوعي تنفس د دستګاوو د موجودۍ یو لیست هم خپور کړ او ټینګار یې کړی چې له دې وزارت سره د شته او مرسته شوو دستګاوو څخه هیڅ وایې نادرکه نه ده. خو د پژواک مشر دانش کړوخیل چې د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون ته د عامه روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني سره یو ځای وربلل شوی و وویل دوی د طبي وسایلو د نادرکه کېدو اسناد او شواهد لري. خغلی کلوخیل د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته هم وویل دوی دا راپور د غږیزو او نورو شواهدو پر بنسټ چمتو کړي. نوموړي د عامه روغتیا د وزارت لخوا د تنفسي دستګاوو وروستي خپاره شوې لیست په اشاره وویل په دې لیست کې د مرسته شوو دستګاوو شمیر 10 ښودل شوی په داسې حال کې چې له افغانستان سره په وروستیو څو میاشتو کې د مرسته شوو مصنوعي تنفسي دستګاوو په اړه د دې وزارت په جلا جلا اعلامیو کې دا شمیر تر دې زیات دی. د کلوخیل پوینا په مشخص ډول د قطر لخوا مرسته شوی او همدارنګه د ترکیه لخوا یو بل جوپ هم مرستي په دی لسکین دی یاد شوی. خغلی کلوخیل زیاته کړه
اسناد او دلایل لمنګ سرهسته منګ وسم په خپل خبره ولاړیو منګ د خپل هر جمله او هر کلمې نه دفاع کوو او منګ په دې باور یو چې د عامه روغتیا وزارت په دغه برخه کې د مدیریت ضعف درلود دوی دغه دزګاوي متاسفانه د لاس اور کړی.
د عامه روغتیا وزارت ویان سره موالیک ټینګ شو نو مولي را سره د دې وزارت هغه خبر پانه شریک کړ چې په مرکزی ګودام کې د ارزون لپاره د یو پلاوی د ټاکلو پکې ویل شوی او ټینګار پکې شوی چې د دې وزارت نوې مشرتابه و فاسد خلک په هر حالت کې د قانون منګولو ته وسپاري. خوشتو پښتنو ته ځواب ویلو یې ډډه وکړه. خو د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د سه شنبه په ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک ولیکل چې د رسنیو د داسې ریپورتونو چې د شفافیت درامنځته کېدو او د اداري فساد د مخنیوي سبب شي نه یوازې دا چې هرکلی کوي بلکې ملاتړ هم کوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم دا چې د کابل د نن ورځو ورځپاڼو د افغانستان په روانو حالاتو څخه تبصرې خبرې کړې. ناجی ساپۍ د دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
مسیر ورسپانې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولچن نوی کتاب ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. سرمقاله کې د کتاب یوې برخې ته اشاره کیږي چې ټرمپ ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور وحشت دی چې پړی پر جورج بوش ده، او همدارنګه نوموړي ویلي چې امریکا په افغانستان کې پوره ماتې خوړلې ده او باید له دې هېواده ژر تر ژره امریکایي ځواکونه وویستل شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د ټرمپ له خبرو په واضح ډول ښکاري چې هغه غواړي د افغانستان ستونزې ځان خلاص کړي، او په وینا یې چې وروستي بدلونونه هم همداسې دي چې امریکایي ځواکونه به افغانستان پرېږدي، او آن د دې شونتیا هم شته چې امریکا یو مخ افغانستان پرېږدي او لکه چې ټرمپ وایي سیمه ییز هېوادونه په افغانستان کې ښکېل کړي او هر څه دوی ته پرېږدي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، خو په کار ده چې موږ د بین الافغاني خبرو د پیل او بیا جوړجاړي لپاره ټول شته خنډونه له منځه یوسو او ژر په دې برخه کې پرمختګ وکړو. که موږ سولې ته ونه رسیږو او حالت همداسې دوام وکړي نو افغانستان تر دې ناوړه حالت ته تللی شي، او له همدې امله په کار ده چې ټول اړخونه د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. د هشت صبح رسپانی په سرمقاله کې راغلي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په درشل کې افغانستان له خونړیو پیښو سره مخ شوی. وړاندې راغلي که څه هم دواړو لورو د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کړی، خو سرمقاله لیکونکي د ریپورټونو په اساس لیکلي چې لا هم طالبانو په تیرو 15 ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره کړي او انساني تلفات اوښتي دي. سرمقاله کې ټینګار شوی که څه هم اوازې دادی چې ډېر شر به په قطر کې د سولې د خبرو د پیل شهیدان وسو، خو د جګړو دوام به دغې پروسې ته هم خنډونه رامنځته کړي. هشت سو پرسپاڼې بیا لیکلي په قوي احتمال د جون میاشتې تر پایه به د سولې خبرې په قطر کې پیل شي، خو سرمقاله لیکونکي غوښتنه کړې چې په دغه فرصت کې باید طالبان خپل حملې ودروي سو د خبرو پر مهال هېواد د مرګ ژوبل شاهد ونه اوسي، او اطلاع روز ورسپانې د مخابراتي سیستم د فعالیتونو تنظیم ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورسپانې لیکي د وړاندې کېدونکو خدماتو ټیټ کیفیت د شرکتونو ترمنځ ناسم رقابت ته لاره هواره کړې ده، او د لوړو قیمتونو فشار خلک ګالي. سرمقاله لیکونکي په باور تر اوسه پورې د حکومت له لورې د شرکتونو د سار لپاره منظم میکانیزم نشته، نو په همدې اساس هر څوک په خپل سر خدمات وړاندې کوي او ټیټ کیفیت ستونزې خلک ګالي.
لدی سره د دغه خبرونه خبری مسایل رانغاړو. اوس هم د سندرو میلمانو پروګرام چې زما همکارا فریبا ظاهر تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. فریبا جانې ستړي مشي.
ډیر زړه مننه کوم استاد لالودین. دوستانو بیا هم ستړي مسي.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
د سندرو میلمانه د خبرونه درن